د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه منې بښوي 12 بجې او په دګړې کې ستاسو لپاره په پیښور کې د دوو احتجاجونو چې او د نرسانو دی بل د کډوالو دی د هغې په اړه راپورونه لرو. دغه راز نور هم یو شمېر موضوعات لرو. د پښتو ژبې شاعر شفیق العالم د وفات په اړه به هم ستاسو لپاره ځانګړې راپور لرو. خو تر هر څه مخکې ورزو عبدالحی کاکړ ته چې تاسو سره تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
ټکیله پاړه چنار زخه شاوخوا 15 کال مخکې له فرقی زن شتو به ګورسیو کورونی پروند احتجاج کړی دی. اروپای ټولین افغانستان سره د چکوش د ستنه دواینو او روغتي سامانو آلاتو تازه مرسته کړي. په ایران کې د عدالت لخوا درې نور هزار چانو ته د مرګ سزا ورول سربیر هم د دکاندارانو او سوداګرو کار بندیز پروند په دوه ورځ هم دوام وکړ. او سم د خبرونو تفصيل ل پاړ کنار زخه شاوخوا 15 کال مخکې ل فرقی زن شتو به کورسو کورونی پروند احتجاج کړی. دا کورونی چې هر کال د نوبر په 14 د خپل غشتون لپاره احتجاج کوي پروند بیا د پېښور پرېس کلب څخه راټول شوی ول. پر دې موخه د کډوالو یو مشر حاجی دولت خان مشارړي ټول چې حکومت ته ټولو لوی غشتنه داده چې دوی دی په درنښت سره خپل کورونی تستانه کړی. د خبره د دوی اړنګ کورونو او دکانونو معاوضه دی ورکړسي او د اټما سازي لپاره دی ګامونه پورته کړي. نو مړي زیاتوي د کډوالي عمر ډیر سخت تیر شو.
مونږ ته ډیر یو داسې دردناک ورځ وا چې دا مونږ ته ارپیخه شوې ده. خو هغه ول ورځ نه ده، دا اوسه پورې ما هغه ورځ ده. مونږ اوسه پورې په حال نه وي شوي.
کاتم انتظامی د کډوالو مزارچانو د ورستو چرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. خو د پاړي چنار بسیار کمشنر واسیل خان خټک سمو د وړاندې مشالې ته ویلي ول حکومت چمتو دی چې ټول متاثر کورنۍ خپل سیمو ته په درنښت ځنې کړي. یاد دی چې د 2000 کال د نومبر په 14 سمه له پاړي چنار شاوخوا 850 کورنۍ د فرقی زن شتو له کبله به کور سوي. د سیمو متاثرین هر کال په همدغه ورځ د خپل غشتن لپاره احتجاج کوي. د پاکستان فوج وایي په باجوړ کې له وسوال سر په نشته کې دوه سرتیري وژل شوي. د فوج د اماړي کوې ادارې پیار په بیان کې ویلي چې د نومبر 15 14 پښپا په هلال خېلو کې د مشکوک وسوالو امنیتي ځواکونو ترمنځ د ډزو تبادله وسوه. بیا زیاتوي پنشته کې د کوهاټ اوسیدونکو د 13 کلن نایک تاج محمد او د ملاکند اوسیدونکو د 13 کلن لاس نایک نیک امتیاز خار ووجه سو فوج د مشکوک وسوال د وچلو ادهام کړی ده. تیرې کې طالبان پاکستان پروند رسنوي ته پاسته وسوي بیان کې د دې پېښې زموري منلې ده. دا په داسې حال کې ده چې هم پروند پټان کې وسوالو شپږ کسان پولیسان وژلي ول چې هم د دې پېښې زموري هم ناقانونه وسوالې ډلې تیرې کې طالبان پاکستان منلې وه. د بلوچستان اعلی وزیر ویلي حکومت ژمن دی چې د ورکو بلوچستان ستونزه په ترجیحي بنیادونو حل کړي. د پاکستان سرکاري خبري اژانس ای پی پی لیکلي چې عبدالقدوس بزنجو پرون د ورکو بلوچستان د کمیشن لمشر اخترجان منګل او نورو غړو سره د لیدنې پر وخت ول د دې ستونزې په حلولو کې به له کمیشن سره په پوره پرام توګه مرسته کوي. د اسلام آباد هایکورټ په حکم جوړ شوی کمیشن غړو د نومبر په 15 په کوټه کې د ورکو بلوچستان له کورنۍ سره ولیدل او ځخه معلومات راغونډ کړل. پر دې موقع د کمیشن مشر سردار اخترجان منګل رسنوی ته ول دوی بل خلکو سره ویني او پر اساس به جوړ شوی رپورت په اسلام آباد هایکورټ کې جمع کوي. کمیشن د اسلام آباد هایکورټ په حکم د روان کال د سپتمبر په میاشت کې جوړ شوی و چې تر اوسه پورې او غونډې کړې دي. بلوچ ملتپاله ګوندونه د بشري حقوقو نړیوال سازمانونه او د ورکو بلوچستانو د کورنۍ غړي ته تور پورې کوي چې د پاکستان استخباراتي ادارې بلوچستان لا درک کوي. خو حکومت او پوسل دا تورونه رد کړي. ای پی پی د حکومت له لوري د خبر رسوي بیان په حواله وایي د کمیشن غړو د بلوچستان له وزیر الله سره د ورکو بلوچستانو او زکونکو د ستونزو موضوع بحث کړه. اروپای ټولین له افغانستان سره د شپږ دېستانه د واینو او روغتي سامانوالات تازه مرسته کړې. په افغانستان کې د ټولین ماموریت پر خپل ټوټر باندې لیکلي چې مرستې پرون په الوتکه کې کابل ته ورسېدې. تر دوه ورځې مخکې اروپای ټولین له بېوزد افغانانو سره د 15 میلیونه یورو مرستې خبر ورکړی وو. تېر اونۍ د خوړو نړیوال پروګرام تایید کړی وای چې د اروپای ټولین 50 میلیونه یورو مرسته ترلاسه کړې ده. او رسته خبر دا چې په ایران کې د عدالت لخوا درې نور مزارچانو ته د مرګ سزا ورولو سربیر هم د دکاندارانو او سوداګرو کار بندیز پرون په دوه ورځ هم دوام وکړ. د حکومت ناروې میشتي ډله هنګاو پرون ویلي چې د مړسوي مهسا امینی د شارګوټي سقس ترڅنګ د کوردستان صوبې په نور سیمو سندج کرمانشاه، مریون، بانی، مریان، بانی او بوکان کې په پراخه کچه مظاهره شوي. د مشال ریډیو فارسي څنګه فردا ته د ترلاسو رپورټونو مخې د تهران او اوسپینې کارخانې کارکونکي پرون په دومره زم هړتال وکړ. دا د ایران د اوسپینې تولیدولو درېمه لویه کارخانه ده. په تهران کې د امنیتي ځواکونو او خلکو ترمنځ تر هغې وروسته سختې نښتې شوي چې کله امنیتي ځواکونو دوکانداران له کاربندي زمانه کړل. په ایران کې د 22 کلنې نجلۍ مهسا امینی د پولیسو په حراست کې تر مړه کېدو وروسته پراخې مظاهره شوي دي. هغه د ګشتي ارشاد په نوم ځواک په دې تور نیولې وای چې ناسم حجاب یې کړی و. چارواکي دا کوي چې امینې د زړه حرکت درېدو له وجې مړه شوې وه. د حکومت اوسلو میش سازمان وایي په مظاهرو کې تر اوسه پورې د 40 ماشومان په ګډون لږ تر لږه 300 کسان وژل شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو ورول چې عبدالحی کاکړ باندې کول. تاسو زموږ پرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. اوردونکو په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ او ری لپاره چنار څخه د فرقې ځن خطو لکبله به کوروشو کورنۍ او د خپل غوښتن لپاره احتجاج کړي.
اول دی مو آی ڈی پی بحالی وا لیکن هغه ځکه آو نشول.
په پېښور کې بیا نرسانو د خپل غوښتن لپاره احتجاج کړي.
زمونږ مطالبات دا دي چې بغیر سوچ نه ټرمینیشن کړي دي هغه دی واپس واخلي.
او د پښتو ژبې نابینا شاعر شفیق العالم مازوریار لدی لړۍ سترګې پټې کړي. د نوموړي یو څو شعرونه زموږ د خبريال په غوږ کې.
شپه سو سبا ملاقات ونه سو لیار سره زړه می لوبیږي همیشه لسره هنګار سره ګل مشکوي ګوتی می ډکې لازغوي سولې څشتنه څل دی پیدا کړو ګل لخار سره.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشال رډیو سره اوسې. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو د نومبر په 14 یعنی پرون داسې ورځ وه چې له پړچیناره شاوخوا 1500 کورنۍ 15 کاله شاوخوا مخکې د فرقې ځن خطو له کبله بې کوره شوې وي. د یادې سیمې متاثرین هر کال په همدغه ورځ د خپل غوښتنو لپاره احتجاج کوي. دوی پرون په پېښور کې یو ځل بیا د پریس کلب ودانې مخې ته راټول شوي وو. د دوی تر ټولو غټه غوښتنه دا ده چې خپلو کورونو ته دې ستانه کړل شي. بلخوا چارواکي بیا وایي حکومت چمتو دی چې ټولې متاثره کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې کړي. تفصیل د طارق وزیر په دې راپور کې چې د متاثرینو په نارو پیلېږي.
پړچینار متاثرینو یو ځل بیا په پېښور کې احتجاج کړی. دوی هر کال پر 14 نومبر د خپلو غوښتنو لپاره اواز پورته کوي. د احتجاج دا سلسله په همدغه ورځ له کلونو راهیسې روانه ده خو لا هم پاملرنه ورته نه ده شوې. په کورما کې 15 کاله وړاندې فرقې ځن خطې تر پیلېدو پس له پړچیناره تر 1500 کورنۍ وستل شوي. د پړچینار متاثرینو یو مشر حاجی دولت خان مشال لډو ته وایي د دوی د غوښتنې دي چې حکومت یې په درنوخت د واپسې لپاره انتظام وکړي، ړنګو کورونو او دوکانونو موعظه ورکړي او د اعتماد سازۍ لپاره دي ګامونه پورته شي.
مونږ ته ډېره یو د داسې دردناک ورځ وا چې دا مونږ ته ارپېښه شوې ده. خو هغه اول ورځ نه دی، دا اوسه پورې ما هغه ورځ ده. مونږ اوسه پورې په حال نه وي شوي ځکه مونږ ای ډی پیز یو. مونږ دا د توقع ده د بلا افسرانو نه چې مونږ ای ډی پی سي څومره دي دا خپل وطن ته واپس ورسي او دوی ته پیکج ورکي. دوی ته اوسه پورې پیکج نه دی میلاو شوی.
د 2008 کال په 15 دسمبر د مری پر سیمه شیاسونی مشرانو یو لوزنامه لاسلیک کړي چې بګي د جنگونو پر وخت وتلي خلک بیا په خپل سیمو کې د آبادولو خبره ټولو مهمه بلل شوی. په احتجاج کې شامل د پړچینار متاثرینو یو بل مشر حاجی مرجان زازه مشال لډیو ته وای دا د حکومت ذمہواری ده چې یاد لوزنامه عملی کړي خو تر اوسه د متاثرینو بیا واپسی په خبره کې لا ناکامه سره مخامخ ده.
چې مری معاهده کې به اول شرط دا وی چې دا خلک به خپل کورونو ته با حفاظت سره د تاوان سره د خوبت د بسائی اغین آباد بو مطلب دادے بیا دا نوری خبری کی گی روڈ رستہ ہو اول دی مو آئی ڈی پیز بحالی وا لیکن هغه جی کې آو نشول.
بلخوا په دغړه موږ د ضلع انتظامی تازه دریز ترلاسه نه کړو. البته سمو دا وړاندې د یاد سیمې ډپټي کمشنر واصل خان خټک مشال لوډیو ته ویلي ول حکومت چمتو دی چې ټول متاثره کورنۍ خپلو سیمو ته په درنه وخت راولی.
نو ان شاء الله پدې کې دا ټول سیزونه کاغه په مری معاهده کې کور دي او دا د انټرنلی ډسپلیس پرسن والا ایشوز دي دا به ټول کور کیږي چې کم زړه کم ځای نه به کور شو دي ان شاء الله غزه کې به آبادیږي.
په کورما ضلع کې د اپریل 2001 تر جون 2010 پورې نه جنگونه شوي چې بګي د 250 علاقو بنیادی ډانچه تر تباه کېدو پس له هغو 2000 کورنۍ وتلې ول. خو چې کله د اکتوبر په 2010 کال کې د مری امن لوزنامه عملی شوه نو بیرته راستنه کېدل یې شروع شول. په ضلع کې د پړچنا سره یعقوبی ابراهیم زو شلوزان تنګي سنگباس بغرا بلیامین بالشخیر او یوش میرسی متاثرین داسې دي چې لا هم د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبور دي. طارق قرقزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
اودن کو د خبر پختونخوا نرسانو د لیډی ریډینګ هسپتال نرسانو سره د پیوستون لپاره پرون په پیښور کې د صوبې سملی مخې ته احتجاج کړی وو. دی وایي چې د هسپتال انتظامیه د صحت کارډ او آی سی یو الاونسونه نه ورکوي نو ځکه یې احتجاج کړی وو. خو د روغتون ویاند مشالې ډو ته وویل چې د نرسانو جایزې غوښتنې یې منلي او د پاتې نورو په اړه ورسره خبرې روانې دي. تفصیل له پیښوره د عظمت ریشا په دې راپور کې.
دا نرسانو په وینا چې دغه احتجاج د نومبر له 14 پیل کړی دی. احتجاج کې شریکی یوسرا نصیر مشال ریډیو ته وویل چې د احتجاج د وجې د دوی ځینې ملګري فارغه کړي او اوس دوی د خپلو ملګرو د نوکرو واپس کېدو غوښتنه کوي. نوموړي زیاته کړه چې د لیډریډینګ هسپتال په هاستل کې د اوسېدو لپاره تی لمیاشتې 40,000 روپۍ هم اخلي.
زموږ مطالبات دا دي چې بغیر سوچ نه ټرمینیشن کړی دي هغه دې واپس واخلي. دا هاستل کې چې یو روم کې سلور کسان دي سلور کسان 25,000 کټینګي دا غټ ظلم دی. آی سی یو الارم سیس ټول کټ شوی دي دا ورته نه ملاويږي.
احتجاج کوونکو د صوبایي اسمبلی د ودانۍ مخې ته لویه لار هم بند کړې وه. د نرسانو د احتجاج په اړه د ریډینګ هسپتال ویاند محمد عاصم مشال ریډیو ته وویل چې د نرسانو ټولې جایزې غوښتنې یې منلې دي او د نورو غوښتنو په اړه یې کمیټي جوړه کړې ده چې د نرسانو د اتحادی سره خبرې روانې دي. نوموړي دا هم وویل چې د ناروغانو په څانګه کې کارکوونکي نرسان یې له دې وجې له نوکرۍ ایستلي دي چې په احتجاج کې د ګډون لپاره د ناروغانو ژوند په خطر کې اچولی وو.
دوی چې کله دا سټرایک شروع کړو دا ټال نو د دې ډیمانډ چې یاره زموږ د هاسټل فیس زیاتې دي او په صحت کارت کې د الاونس موږ ته راکوي او د آی سی یو الاونس ته راکوي. موږ یو کمیټي جوړه کړو د دې دا ټول ډیمانډ موږ یو قسم له ومنل په دې باندې غور هو شروع دی او ان شاء الله د دې حق په فیصله کې دي. دی اوس چې کوم دی ډیمانډ خپل بدل کړو اوس چې کوم ټرمینیشن شوی دي هغه تاسو واپس واخلي. نو موږ ته ویلي تاسو موږ ته نیکل راکوي څه خبرې دي بالکل به موږ تاسو ته ټرمینیشن موږ واپس واخلو او آلریډي چې کوم دی ډیمانډ جو د الاونسونو هغه موږ هغه کار شروع کړی دی څنګه مازی کړو کوم دی په حق کې به فیصله کیږي.
د احتجاج رستو د نرسانو د اتحادی مشر فضل مولا وویل چې د لیډریډینګ انتظامی لخوا ورته د مطالباتو د منلو ډاډ ورکړې شوې دي او خپل احتجاج د نومبر د 12 ځنډولې دي او که غوښتنې پوره نشوي نو بیا به د سره احتجاج پیلوي او د صوبې نور ضلعو ته به هم غزوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
لدن کو د پاکستان پوز وای چې پروند د نتی ځواکونه وسلوال ترمنس په باجول کې نخته شوی چې پکې دوا اسکر او یو وسلوال وجل شوی دی. تحریک طالبان پاکستان هم دا پیښه تایید کړي. دا په داسې حال کې دا چې همدې ډلې پرون په لکی مروت کې د شپږو پولیسانو د وجلو ذمواري منلې وه. د باجول د نخته حال شانواز تر زیرا کوي.
پوز دی امریکا دره د آی اس پی آر هغه پرون نو وخت یو خبر شیر کړو یو پرسیدیز جاری کړو چې په باجوړ په هلال خیل وسمه په هلال خیل د باجوړ بیخي د پولیس سره سیر مسی علاقه او هغه ځکه داسې مقامی آبادی هم دې رقم نیو دی ویلي چې په هغه سیمه کې دی وسلوالو ترمنځ او دی پوسټ د اسکریز واخونو چکن دی ملیشیز واخونو غرو ترمنځ سپخته شو او پاغه کې دوه چې کم د ملیشیز واخونو یا پوزي سرتیر بیا هغه پکې وژل شي او دغه ترڅنګ د هم ویلو چیرې په دغه پیخه کې دغه خطه کې یو وسلوال هم وژل شي او دغه نسی کم داسې ورسره وسلې هم وي کارتوسونه ورسره او نور داسې څه شایان چې ورسره د مقابله لپاره کې نو هغه هم تنه برامد شي هغه هم ته دیني ولې دي سیمه چې کوم دانو د باجوړ پر نور پر واټاړه بالکل دغه دی ډیورنډ کرخه چې کوم دی سره بالکل چخت نزدې آباد تللی دی او د دین وړاندې په دغه علاقو کې بیا خاص کر بیا په چارمنګ او هلال خیل او شمو د مختلف کلي دی خو د هلال خیل چې کوم دی بخې نزدې دي دلته مقامي آبادی نشته د دین وړاندې داسې پیخې په دغه ځایونو کې شي دي زیاتره وختونه کې داسې هم وو چې دلته به د انتظامیه په وویل چې دغه ځای کې کله کله دغه د راکټي بریدونه یا د ماټر ګولې راغورځېږي نو هغه هم دې وویل چې دا د پورې غاړه هغه ځای نه رسېدلې ګولې دي او په هلال خیلو کې یا پاشنګ کې چارمنګ دغه مختلفو سیمو کې راغورځېږي نو دغلته دین وړاندې هم داسې پېښې شوې دي په چارمنګ سیمه کې او دغه ځای اوس هم داسې دی چې هغه ځای کې لکه د سیکورټي امنیتي چې کوم هغه د امنیت د ټینګښت لپاره کار کوي حکومت نو هغه هم لا دغې روان دي
نو په دې اړه باندې یعنی دا وسلوال چې دوی یاد کړی دي دا دوی طالبان یادوي چا خبره کړې ده یو وسلوال لیډر خبره کړې ده پر دې موضوع باندې
او د دې باندې پرونو بیا دې چې کوم دغه اس پی آر لخوا کوم بیان جاری شو ناغه په خپل خبر کې ملټنس یا ټیررست لیکي معنا چې ترهګر یا سکت پخی نو هغه داسې ویلو خو دغې نو وروسته بیا چې کوم دلته داسې وروسته خبرونه راغلل نو په هغې کې تحریک طالبان پاکستان چې کوم نو هغې دغه پېښې ذمواري منلې وه هغې ویل چېر د هغې وطنانو د چې کوم سرتیری دي عسکري سرتیری د هغې سره مقابله شوه په هغې کې دغه د مرګ ژوبلې خبره مغې جاري کړې
دا د مشال ریډیو خبریال شان واسطه زه چې تاسو ته په باجول کې د خطو په اړه باندې معلومات درکول تاسو ول چې دغه خطه شوې ده د نتی سرتیر او د وسلوال ترمنځ
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
اردن کو د چمن او سپین بولدک لارا نن په پنځم ورځ هم تړل شوې ده د افغانستان او پاکستان سوداګر د لارې خلاصې د غوښتنه کوي د کندهار د سوداګرۍ خونه وایي د لارې د تړل کېدو له امله دواړو غاړو ته په وچه او تازه میوو سبزیجاتو او نور خوراکي او غیر خوراکي توکو بار سلګونه موټرونه ولاړ دي د سوداګرو په وینا کله لار زر خلاص نشي نو میوه او نور توکي به یې خراب شي او سخت زیانونه ورته واوړي دغه راز یو شمیر مسافر چې ناروغان هم ورسره دي دا مهال د کندهار په هوټلونو او اډو کې د لارې خلاصې دوه ته انتظار کوي نور تفصیل په دې راپور کې
پر دې لارې کله وی خو عام خلک د تګ راتګ اجازه نه لري لبلې خو د لار د دوارخیزي سوداګري پر مخ هم تړلې ده د کندهار د سوداګري خونې مرستيال انجنیر عبدالباقی بناوي د سپین بولدک چمن ترمنځ لاري د تړل کېدو لامل دواړو غاړو ته په وچ او تازه میوه سبزیجات او نور خوراکي او غیر خوراکي توکو بار سلګونه موټر ولاړ دي د شاغلی بنا په خبره کده سپین بولدک او چمن ترمنځ لار ژر تر ژر خلاص نسی نو د دواړو هیوادونو سوداګری ته به سخت زیانو نه واوړي
د چمن بولدک دروازه چله د زموږ د ولسونو او د آفه د پاکستاني ولس لپاره یو حیاتي ارزښت لري ځکه د دوی د ورځې درې سوه کم از کم موټران واردات لرو موږ زموږ د ترانزیت لار هم دغه ده او خپله موږ د پاکستان څخه ډېر واردات لرو ځکه موږ یو مصرفي ملک یو پیشتله او په ځوان کې زموږ صادرات هم چې اوس د انارو وخت دی زموږ پیاز دي بادرنګ دي هغه هم
دا محل کندهار څخه د تازه میوه په برخه کې د انارو او د وچ میوه په برخه کې د انځرو شکرپاره کشمش او ابجوش او د سبزیجاتو په برخه کې د پیاز او رومیانو په شمول د نورو توکو صادرات پاکستان او له هغه ځای نورو هیوادونو ته روان دي کندهار کې د وچ میوه د اتحادیه مسول او سوداګر اجی عبدالحد غوښتنه کوي چې د پلی دواړو غاړو ته مسول حکومتونه دي ژر تر ژره ستونزه حل او دا لاره پرانیزي
د دې خواته او اخواته صادرات او واردات واړه ولاړ دي که تازه میوه ده که وچه میوه ده دا خو ستونزمن حالت دی موږ تجاران ضررمن کیږو په دغه حالاتو کې ډیر زیات نو زموږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان حکومت د اسلامي امارت او د پاکستان اسلامي جمهوریت څخه چې درگزار سره وکړي او په خپل مشکلات په خپل سره حل کړي
د سوداګری وراخوا یو شمیر خلک چې ناروغان هم ورسره دي دا مهال د کندهار په هوټلونو او اډو کې انتظار دي تر څو لار خلاص شي او دوی د خپلو ناروغانو د درملنې لپاره سفر وکړي.
زمانم رخلا دی موږ راغلی و د تخار نه دلته کندهار کې پساوې هلته ما لارم سره ډېر خراب وله تر دې ځای پورې په مشکلات ځان مې ورسوله اوس دلته ما لاس سره خراب دی هوټل کې ناست دا څلور ورځ کېږي چې هوټل ته پراته یو موږ ډېر په مشکلات دلته مخامې خو ډېر په مشکلات ما مور راوستلی و دلته تخار کې د هغه مور مې نه جوړوله ډاکټر ته مې بیوله دلته یو هوټل مشکلات دی بل د خوراک مشکلات دی بېخي دا شو چې بېخي ستړی سولی.
زما نوم وزیر محمد زه د غزنی ولایت یم غزنی ښار اغلا هم زما کوټه ته مزوري ته هلته نوایي د کار کوم مزوري کار کوم دا درې ورځې کېږي چې دا بارډر ته بارډر خلک ولاړ یم بارډر باندې پیسې را سره نسته وروره دا دروازه نه خلاصېږي نه پیسې سره چې پوټال کې ډوډۍ وخورم دغسې دروازې څنګ ته قرار ناست یم نه پیسې را سره سره نه اغله نه دروازه خلاصېږي.
د سپین بولدک چمن دروازه وروسته له هغه وتړل شوه چې تېره یکشنبه د نومبر میاشتې پر دیارلسمه یو وسلوال کس د پاکستان پر سرحدي ملیشو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو پاکستانی سرتېری ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو سو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې په شخصي کالو کې یو تن چې بشپړ هویت یې نه دی معلوم خپل توپنچه را باسي او پر پاکستانی پوځیانو ډزې کوي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د والی ویان اجزید وایي د سپین بولدک چمن لارې د خلاصون لپاره هڅې روانې دي.
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ پرې نقطه دروازه باندې چې د ګاونډي هېواد سره څه ستونزه راغلې وه تاوتریخوالی په هغه غړي ختم سو نو د ستونزې د حلېدو لپاره هڅه روانه ده نو ان شاء الله نږدې وخت کې به ستونزه ختم شي او دروازه به د خلکو په مخ تګ راتګ په مخ خلاص شي. فی الحال دروازه بنده ده را وساته چې رسمي اعلان کړي مسافر او نور خلک دې د تلو کوشش نکړي.
د راپورونو په اساس پاکستانی چارواکو ویلي تر هغو چې د پاکستانی سرتیرو قاتل دوی ته ونه سپارل سي د چمن دروازه به تړلې وي.
تاسو راپور ورده چې د چمن دروازه لا هم بند ده او خلک لډي روستوند سره مخ دي.
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
اردوونکو د اسلام آباد های کورټ د معلوماتو غونډولو کمیټه د نومبر پر 15 په کوټه کې د ورکو بلوچانو د کورنۍ لغړو او د دې صوبې له وکیلانو سره لیدلې دي. د کمیټه مشري د بلوچستان نشل ګوند مشر د قومي اسمبلی غړي اختر منګل کوله. د دې لیدنو مقصد د ورکو بلوچانو په اړه معلومات غونډول وو. کمیټه بعد روان کال تر دسمبر پورې خپل رپورټ اسلام آباد های کورټ ته وړاندې کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې چې د یو ورک بلوچ د ورور له غږه پیل کی.
نو خدا پیدا کری دې دا خلګا یې نه کټړه شنا بچي
د ژغ د خوزدار سیمې اوسیدونکو اسرت نومي کستي چې د خپل لادرک ورور غم او قضيه د اسلام آباد های کورټ ل لوري جوړ کړل سوي کمیټي و غوړو ته وړاندې کوي.
ابا ګناګار بس کا کا دلتا بیري ګناه سني
د اسرت په ګډون سلګونو نورو لادرکه بلوچانو خپلوانو خپل خپل قضیه اوالات د بلوچ کمپال سیاستوال اخترجان منګل په مشرقي له اسلام آباد څخه و کوټه ته راغلي کمیشن و مخته وړاندې کړي. د لادرکه کسانو له خپلوانو سره د لیدو کتو وروسته له رسنیو سره په خبرو کې اخترجان منګل وویل چې دوی د اسلام آباد های کورټ په امر د رښتینی حال او بشپړ رپورټ جوړولو لپاره بلوچستان ته راغلي. هغه وویل چې دوی به های کورټ ته د لادرکه بلوچانو د شمیرو ورکولو سره سره دا مشوره هم ورکوي چې په روان وخت کې څه کول پکار دي.
مونږ دا نه وایو چې دا کمیشن به هغه وکړي او دا به وکړي خو په دې کې مونږ د فهرست سره سره د رښتیا جایزه هم اخلو. د بېلابېلو شعبو سره تعلق لرونکي کسان چې د لادرکه کسانو یا د هغو له سیمو سره یې تړاو لري هغه پکې شاملوو او دا به هم معلوموو چې ځینې وخت څوک یو جامع بشپړ معلوم کړل شوی تفصیل به وړاندې کوو چې دا شوي او دا کول پکار دي.
یاد کمیشن د روان کال د اپریل په میاشت کې د بلوچ کړه ده. یاد کمیشن د روان 2023 میلادي کال د اپریل په میاشت کې د بلوچستان د کونکو په درخواست د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي اتر مون الله هغه وخت جوړ کړ چې کله د پاکستان له بیلابیلو پونتونونو څخه د بلوچستان د کونکو د لادرکه کېدو رپورټونه ورکول سوي وو. که څه هم د لادرکه بلوچستان د کونکو لپاره جوړ کړل سوي کمیشن په لومړیو 15 میاشتو کې کومه خاص لاسته راوړنه نه درلوده، خو د اکتوبر پر 3 د اسلام آباد های کورټ همر وکړ چې اخترجان منګل ته دی د یاد کمیشن مشري ورکړل سي. اخترجان منګل شاوخوا په یوه نیمه میاشت کې په دې لړ کې وناستې رابللې چې د بیلابیلو پونتونونو مشران د قانون سکیټري او د حکومت له لوري ټاکل سوی د بشري حقوقو سکیټري د خپلې صفایي او د رپورټ وړاندې کولو په مخه غوښتل سوي. د لادرکه بلوچستانو د مندلو لپاره په لومړي ځل د پاکستان حکومت په 2011 کال کې کمیشن جوړ کړی وو چې مشري یې د سپریم کورټ پخوانی قاضي جاوید اقبال کوي. د نوموړي په مشر کې اسلام آباد های کورټ ته وړاندې کړل سوي رپورټ کې لیکل سوي چې کمیشن ته تر اوسه 8,403 لادرکه کسانو کې د 6,214 کسانو مقدمې اوارې کړي او د 2,249 کسانو څخه لاپلټنې روانې دي. د نېشنل ډیموکراټیک موومنټ ګوند او د اسلام آباد های کورټ له لوري تازه جوړ کړل سوي کمیشن غړي افراسیاب خټک ورسنوی ته په خبرو کې وویل چې د دې کمیشن ځانګړتیا به دا وي چې دوی به د هر څه پوره کولو وروسته خپل رپورټ د عدالت تر څنګ د عامو کسانو مخ ته هم وړاندې کوي.
دا رپورټ به خپرې شي او روکی ژبنه تاسو به هم ګورئ، نړۍ به هم وګوري. کوم څه چې رښتیا دي هغه به د خلکو مخې ته راوړو. نتیجه یې خدای ته معلومه ده، خو موږ به رپورټ د عدالت ستاسو او د خپلو هغو ملګرو چې په پارلمان کې او یا له پارلمانه د باندې دي د هغو مخې ته شو.
اور یہ کمیشن جو ہے یہ اپنی رپورٹ جو ہے وہ جلدی اے سرکمیشن نہیں کہ کئی سال اس کا وقت معلوم ہے، یہ یہ دسمبر کے شروع تک یہ اپنی رپورٹ عدالت میں پیش کرے گا.
ل اسلام آباد څخه راغلي د کمیشن غړو ته د لادرکه بلوچستانو د مندلو لپاره کارکوونکي تنظیم وایس پار بلوچ میسنګ پرسنز مشر نصر الله بلوچ وویل چې له 2018 کال څخه د نارینه په ګډون د میرمنو د لادرکه کېدو رپورټونه هم ورکړل سوي دي. یا تنظیم د بلوچستانو د لادرکه کېدو او وژنې تورونه د پاکستان پر عسکري پوځي او استخباراتي ادارو ترڅنګ پر سی ټی ډي پولیسو هم پوري کوي. بل ورته د سی ټی ډي پولیسو د بلوچستان صوبې مشر اعتزاز ګورایا د نومبر پر لومړۍ نیټه په کوټه کې په یوه خبري غونډه کې د دې موضوع اړوند پوښتنې ته په جواب کې ویلي چې د روان 2023 کال کې د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې ټول 6,600 کسان نیولي، په کوم کې چې پر 120 کسانو باندې جرمونه ثابت سوي دي. دا غب خبره چې 160 کسان پر عدالتي ضمانت دي، 185 کسان په کې اشتهاري مجرمان ثابت کړل سوي دي او ځینې د ثبوت د نشوالي له کبله خوش کړل سوي هم دي. د سپریم کورټ وکیل علي احمد کورد وویل چې سپریم کورټ د لادرکه کسانو په قضیو کې شکیل امنیتي او استخباراتي ادارې وپوښتي.
د یو ذمهوار وکیل په حیث له سپریم کورټ نه غوښتنه کوم چې په بلوچستان کې چې تر ننه پورې هر څه شوي په دې اړه دې له ټولو امنیتي او استخباراتي ځواکونو پوښتنه وکړي او د کمیشن له لورې چې سپریم کورټ ته کوم وړاندیز ورکړل شي هغه دې په خپله ایجنډا کې شامل کړي او ورباندې دې راپور وړاندې کړي.
د پاکستان پر امنیتي او استخباراتي ځواکونو باندې تر دې وړاندې هم د لادرکه کسانو په اړه تورونه د لادرکه بلوچستانو د مندلو لپاره کارکوونکي تنظیم پوري کړي. د 2023 کال د فروری پر 23 په اسلام آباد کې له رسنۍ سره په خبر کې د پاکستان پوځ د عامه اړیکو څانګې مشر میجر جنرال بابر افتخار له رسنۍ سره په خبر کې ویلي وو چې د ورکو کسانو مسلې حل کېدو ته نږدې سوي. بلورته د بلوچستان د کورنۍ چارو سلاکار میرزا لنګو د نومبر پر 8 په خبري غونډه کې ویلي وو چې په لادرکه کسانو کې ځینو د ریاست پر ضد د وسلو اخیستلو وروسته غرونو ته ختلي او ځینې بیا ګاونډو هیوادونو ته تښتېدلي دي. د اسلام آباد های کورټ په حکم د اوسنۍ جوړ کړل سوي کمیشن مشر اخترجان منګل وای چې د لادرکو ټولو بلوچستانو معلومات په لا راغونډولو پس یاد کمیشن د روان کال د دسمبر په پیل کې های کورټ ته وړاندې کوي. یاد دیوی چې د لادرک بلوچانو د مندل لپاره کارکونکو تنظیم ل 2009 کال څخه احتجاجونه پیل کړي، ل کوټې تر کراچي او لاغه ځای تر اسلام آباد پورې پر پښو لاریون هم کړی دی، او دا وخت د کوټ پرس کلب تر څنګ په احتجاجي کیمپ کې ناستي او له حکومت د خپلو لادرک بلوچانو د خوشکولو غوښتنه کوي.
دا اوس مات شبنم مو زما خبريال چې تاسو ته د لادرک کسانو پر موضوع راپور وړاندې کوو. وخت شوه د 12 بجې. عبدالحی کاکړ د خبرونو لنډي څور.
له پاړ کینار زخه شاوخوا 15 کال مخکې له فرقې زنشتو به کورسو کورونی پروند احتجاج کړی. دا کورونی هر کال د نومبر په 14 د خپل غوښتنو لپاره مظاهره کوي. پروند بیا د پرېس کلب مخې ته ټول شوي وو. پر دې موقع د کډوالیو مشر حجي دولت خان مشال ډلې ټول چې له حکومت یا تر ټولو لویه غوښتنه دا ده چې دوی د په عزت سره خپل کورونو ته ستانه کړي. د 2009 کال د نومبر په 14 له پاړ کینار 500 کورنۍ د فرقې زنشتو له خبره په کورسید وي. د پاکستان فوج وايي په باجوړ کې له وسوال سره په نشته کې دوه سرتیر وژل شوي. د پوځامه اړیکو ادارې آی اس پی آر په بیان کې ویلي د نومبر 15 شپاړسمې په شپه په هلال خیل کې د مشکوکو وسوالو او متي ځواکونو ترمنځ تر ډزو تبادله وشوه. تېرې کې طالبان پاکستان د دې پېښې ذمهواري منلې ده. د بلوچستان وزیر اعلی ویلي حکومت یې ژمن دی چې د ورکو بلوچستان ستونزه په تربیحي اساس حل کړي. د پاکستان سرکاري خبري اجانس ای پی پی لیکلي عبدالقزیز بجنجو پرون د ورکو بلوچستانو د کمیشن له مشر اختر جان ننګل او نور غړو سره د لیدن پر وخت ول د دې سوز په حالو لوبه لکه مشل سره پورا مرسته کوي. د اروپای ټولنې له افغانستان سره شپږ ډېر ستنه د وایانو او روغتیايي سامانو حالات تازه مرسته کړې. د افغانستان کې د دې ټولنې ماموریت په خپل ټوټر باندې لیکلي چې مرستې پرون په الوتکه کې کابل ته رسیدلې. په ایران کې د عدالت لخوا درې نورو مظاهرچیانو ته د مرګ سزا ورولو سربېره هم د دوکاندارانو او سوداګرو کار بندیز پرون په دوم ورځ دوام وکړ. د کورونا ناروې میشتې ډلې هنګاو پرون ویلي چې د مړه شوي مهسا امینی د شاربوټي سقس تر څنګ د کردستان صوبې په نورو سیمو بانی سنندج کرمانشاه مریوان او بوکان کې په پراخ کچه مظاهرې شوي دي. د مشال ریډیو فارسی څنګه فردا ته د ترلاسه رپورټونو له مخې د تهران د اوسپنې کارخانې کارکونکو پرون په دوم ورځ هم هړتال وکړ.
د عبدالحی کاکړ تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نمای کې یو شمېر موضوعات لرو. دا به واورئ چې پرون په نړۍ کې د برداشت ورځ ومانځل شوله. دغه راز د پښتو ژبې نابینا شاعر شفیق العالم مازور یار د ژوند په اړه هم تاسو لپاره یو ځانګړی راپور لرو. نوموړی پرون وفات شو. اوس راځو دې ته چې د افغانستان لپاره د روسیې استازی وایي د ماسکو په غونډه کې د دې لپاره طالبانو ته بلنه نه وه ورکړل شوې چې دوی ټول شموله حکومت نه ده جوړ کړی. زمیر کابلوف وویل روسیا د طالبانو له دې ادعا سره موافقه نه ده چې د دوی حکومت پراخ بنسټ دی. د ماسکو په غونډه کې پرون د روسیې په ګډون د 44 هیوادونو استازو برخه واخیسته. نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د سیمې له هیوادو وغوښتل چې له طالبانو سره د تعامل په اړه خبرو ته سره کښېني. زمیر کابلوف پرون د ماسکو فارمټ له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې په کابل کې واکمن حکومت باید همه شموله وي.
طالبان مخالفت کوي، ټینګار پر دې دی چې حکومت ټول شموله دی. موږ له دې سره موافق نه یو. په دې وضعیت کې د سیمې کلیدي هیوادو ته دا مهمه ده چې سره راغونډ شي، خبرې وکړي او پوه شي چې څرنګه وړاندې ګام واخلي.
د روسیې په پلازمېنه ماسکو کې پرون د ماسکو فارمټ څلورمه غونډه ترسره شوه. تر دې غونډې مخکې طالبانو ویلي وو چې د دوی له ګډون پرته به دا غونډه بشپړه نه وي. د طالبانو مخالفه د ملي مقاومت جبهې په نوم ډلې د افغانستان لپاره د ماسکو غونډه د سیمه ییزې ډیپلوماسۍ لپاره یو فرصت بللې ده. د دې ډلې په خبرپاڼه کې راغلي دي چې د افغانستان راتلونکی باید د افغانستان د خلکو او د سیمه ییزو او نړیوالو شریکانو په همکارۍ تعیین شي. د ماسکو په پرونی غونډه کې د کوربه هیواد ترڅنګ د چین، ترکیه، هند، متحد عربي اماراتو، سعودي عربستان، قطر، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان، ترکمنستان، قرغزستان، ایران او پاکستان استازو برخه واخیسته. د غونډې ګډونوالو موافقه وکړه چې د افغانانو ترمن د خبرو لپاره او د سیمې د امنیت او ثبات لپاره همشغی رامنځته شي او هڅې زیات شي. زمیر کابلوف بیا وویل چې ټول دا مني چې همه شمول حکومت باید تشکیل شي، خو سوال دا دی چې څرنګه دا حکومت رامنځته کېدای شي. پراخ بنسټ او ټول ګډونه حکومت د طالبانو او امریکایانو ترمنځ په 2000 کال کې د دوحې د تړون برخه وه. روسیه تر پرونی غونډې مخکې د افغانستان لپاره د دریو ورته غونډو کوربنه وه. د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته چې کومه غونډه په ماسکو کې جوړه شوې وه، په هغې کې د طالبانو استازیو ته هم د ګډون بلنه ورکړې وه. روسیې له طالبانو سره اړیکې شو. تازه طالبانو له روسیې څخه تیل، ګاز او غنم پیرلی دي. د بشري حقونو په برخه کې روسیه پر طالبانو داسې اعتراضونه نه کوي لکه غربي هیوادونه، خو پر ټول شموله حکومت یې هر وخت ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت څه باندې 15 میاشتې تیرې شي، تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
احمد شبر، تاسو ته راپور وړاندې کوو چې په ماسکو کې د افغانستان د غونډې په اړه باندې وو، خو په دغه غونډه کې طالبانو ته بلنه نه ورکړل شوې.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو، د خوست په موساخیلو ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ 18 کلنه دښمنی د قومي مشرانو په منځګړیتوب په دوستۍ بدله شوه. د افغانستان او پاکستان پښتون مېشتو سیمو کې له پیړیو راهیسې د خلکو، خیلونو او قومونو ترمنځ د ځمکو، دښتو او غرونو پر سر دښمنۍ رامنځته کیږي چې ښکېلو لورو ته د مرګ جوبلې لامل ګرځي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې راپور کې.
په یاد یو دی دښمنۍ کې د دواړو لورو څو کسانو ته مرګ ژوبلا وختي و. د وژل شوي کس وراره وارثه صورت خان مشال راډیو ته وویل دوی د مشرانو او عالمانو خبره ومنله او خپل مقابل جانب ته د زړه له کومې بخښنه وکړه.
دغه ممل کام جو 15 کاله و، اوس بیا دغه ټول عالمان سپینګیر کومنه میګ ارته او تمام کړه می ته ورسه ده ته ما په بخښنه یې ملول پچ ان شاء الله دا کې به یو واکسانې وي ازلا بخښنه مو تکړه.
د دښمنۍ د بل لوري غړی شیرزمان وای دوی د دښمنۍ په تیرو شپې تو کلونو کې ډېرې سختې تیرې کړې او ژوند د لستونزو او کړاوونو ډاک وو.
په د شپې تو کلو کې چې کومه لنجه د مونږ او د ترمنځ په خښه و، مونږ کومه خبره زو نه لیده او په دغه کې اوس دغه د اخیری ورځ و. نو مونږ ډېر خوشحال یو، ډېر مننه د رسنۍ نه هم، ډېر مننه کوو د ټولو راغلو مشرانو کوشرانو چې د مونږ په حق کې کوم د هڅې وکړې کوشش شونه وکړل، ډیره ډیره مننه کوو.
قومي مشران وایي کچېری منځګړی او مسلحین په معاملو کې طرفونه کی او د دواړو لورو خیرخواهی مقصد وګرځي، په هڅو یې هر بدی ختمې دلای شي. یو تن سوله کوون کې حاجی زرورک وایي
کمه مشرون د کړای شي چې صدقه سره و درګي پیسې د ماخوري، صدقه سره و درګي شتونه د ماکی دا ټول کورنه ان شاء الله کیږي. علماء چې ورسمرګل شي، مشرون ورسمرګل شي، دا خبره به ټول ان شاء الله اوس دا ته دوه مکی که په منګالو کې ان شاء الله چې دا 15 او ګا 15 بدای نور مو ته یل دي چې دا ته دوه کې خو شه باید چې موږ در رفتار په وکړو بدلیا.
چارواکي وای کچيري خلک په خپل کې سخت مشکل ونه لري نو دوی هم آرامي، خو کداوی او لانجوي د حکومت وخت د آبادی پر ځای لانجو ته پر رسیدو تیریږي. د قلندر ولسوال حاجی محمد امین حقانی ول دوی د قومي مشرانو او دلی عالمانو سره په ګډه په یاد سیمه کې د دا ډول ټولو قضیو د حل فصل په لټه کې دي.
کچېره کې دا جوړ اورېږي، هم تا جوړ اورېږي، کدا روغ اورېږي نه دي، مونږ فرات نه غدا نقصانات دي، مونږ کوشش دادا چې دي خلکو څومره مشکلات یې مونږ کوشش وکړو چې حالې کو وزیت زمر سور سوالې مدي پر خپل مڅ دي نه.
د افغانستان او پاکستان په پښتون مشتو سیمو کې له پیړې یو راهیسې د قومونو، خیلونو او خلکو ترمنځ د زمکو، غرونو، دښتو او سرځایونو پر سر وسلوالې نخته او دښمنۍ رامنځته کیږي چې د یو شمېر خلکو د مرګ ژوبلې، کړاو، بزایا کیدو او محتاجی و لامل گرزی.
دا مشال رادیو دا زمون خپرونی پر دغو صفو اوریدای شي. میډیم ویوز 521 کلو هرتز، شارټ ویوز 2110، دیار لزرا 1500، پنځه لزرا 1550 او ول لزرا 1880 کیلو هرتز. د دې تر څنګ د انټرنیټ لاري په مشال ټکی کام هم زموږ پرونی د سهار لنه هو د ماخام تر شپږ بجو اوریدای شي.
پرون د نومبر په 14 د ملګرو ملتونو لخوا د زغم یا برداشت نړیواله ورځ ومانځل شوه. د دې ورځې منځلو هدف په ټولنو کې د زغم په اړه پوهاوی خورول دي. پښتانه پوهان وایي چې د ورځې ارزښت د پښتنو لپاره ځکه ډېر مهم دی چې دا سیمه له تېرو پاسا څلورو لسیزو راهیسې له جګړو، شخړو او تشدد سره مخ ده، چې له کبله یې په خلکو کې زغم کم شوی دی. د دې ورځې په مناسبت شاهین منیری په خپل رپورټ کې هم دې اړخ ته کتنه کړې.
د ملګرو ملتونو د ساینس، تعلیم او کلتور د ادارې یا یونیسکو د سوري لاندې هر کال د نومبر په 14مه د زغم یا برداشت نړیواله ورځ نمانځل کیږي. دا ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د پښتنو سیمې د بېقرارۍ او بېکورې سره مخ دي او تشدد د ورځني ژوند برخه ګرځېدلې ده. آیا پښتانه په رښتیا تشدد ته مایل دي؟ په دغه اړه د کرک د خوشحال خان خټک پوهنتون استاد او کلتوري چارو شنون کې ډاکټر سید حنیف رسول وایي چې پښتانه د خپل تاریخ په اوږدو کې چرې هم د تشدد او عدم برداشت ملګری نه دی پاتې شوی.
د دې خطې تاریخ کې کتا سو ګوري نو بودیست بو مختلف مذاهب او خلق بدل تک موجود وګره. ما په خیال باندې خدای بچا خان کنټریبیوشن دا دی چې هغه د پښتنو کې د لکه د مقابلې یا د دې کې د کوم د سیالۍ یا د کوم د ریس جذبه وا بچا خان هغه په خدمت باندې واچول. دا لټرلس اسلام چې کوم دی چې دا پټو ولا اسلام شو دا یو او باسه د مذهب نه بل دغه کا دا پښتنو کې نو د پښتنو ډېر سیده زړه حساب او پښتون ټالرنت او دا ان ټالرنس چې کوم راغلی دی دا ما په خیال یو مصنوعي یو آرټیفیشل یو پلانټډ چې دا د 30-40 کال راځي خاص کر په دې کولډ وار کې چې مونږه انختیو او به دا غیر پس د دویم جنگ کې وار ان ټیرر ولا چې کوم دی پښتون پکې استعمال شو او نقصان هم پکې وکړو.
خو د دې هر څه باوجود د پښتنو په ټولنه کې تربګنی، تشدد او تنگ نظری وجود لري چې نتیجه یې د بدمنۍ د بیلابیلو پیښو په شکل کې مخې ته راځي. په پېښور کې د روحي رنځونو پوها خولا اسماعیل وایي چې په کورونو دننه د رویو او ټکو تشدد ډېر دی او ډېرې ښځې او ماشومان داسې دي چې په کورونو دننه په وړو وړو خبرو د اختلاف او جنگونو په نتیجه کې د بیلابیلو ذهنی رنځونو ښکار شوی دی. نوموړی نوروایی
زموږ معاشره کې تاسو کنن سبق تل وی د یو بل برداشت کول، د یو بل رویې، د یو بل الفاظ، د یو بل سوچ برداشت کول ډیر کم شوی دی. او دغه وجه دا هم ده چې هر انسان په خپل ژوند کې او په خپل ځان کې دومره مګن دی چې هغه ته بل څوک نه ښکاري. چې معاشره کې ټالرنس نه وي نو معاشره د ذهني صحت په بربادۍ په مخ وي. بعض اوقات چې کومه دا لفظي یا چې کومه تو وربل ابیوز ویلې کې دي نو هغه بیا چې کوم دی فزیکل ابیوز ته خبره لاړ شي نو بیا جنگ جګړه هم کیږي. د صرف داخلي جنگ جګړه نه وی بیا پکې د لاس خو جنگ جګړه هم راشي او معاشره کې دښمنۍ شروع شي.
کارپوهان وایي چې په برداشت او زغم ولاړې ټولنې لپاره په تعلیمي او ټولنیز ژوند کې اصلاحات ډېر ضروری دي. د تعلیمي چارو پو او سړنکار ډاکټر سهیل خان وایي چې ټولنه هله د سولې او برداشت لور ته ځي چرته چې په تعلیمي نظام کې هر فکر ته ځای ورکړل شي او د انسانانو ترمنځ تفریق ونه شي. د نوموړي په وینا امن باید د نصاب برخه وګرځي.
انکلوسیونیسم دې ته وایو چې په دې کې به د هرې طبقې، د هر فکر، د ښځې، د سړي، د ترانسجنډر، د معذورو دیله به ته سپیس ورکې، مقب ورکې، نو علی به دا انکلوسیو کیږي. د بد مرغه پاکستان تعلیمي نظام چونکې انکلوسیو دی نه، پیس ایجوکیشن چې دی دا په دنیا کې یو لوی ټرند دی. خو پیس ایجوکیشن چې دی نو هغه بیخي زمونږ تعلیمي نظام کې یا په نصاب کې هیڅ قسمه سپیس نه لري. تاسو کتابونه وګورئ نو هغه په سناسه لیول او ډول باندې تشدد پاغي کې وی، پاغي کې د الفاظو چنو داسې وی چې دا غینه تشدد راساسي.
د یادونې وړ دا چې په کال 1993 کې د یونیسکو په خواست ملګرو ملتونو اعلان کړی وو چې د کال 1995 بعد د زغم یا برداشت د کال په توګه منځل کیږي. یونیسکو پر دغه مهال په خپل اعلامیه کې ویلي وو چې زغم د نړۍ د کلتوري رنګارنګۍ، د اظهار د شکلونو او د انسانانو دودونو د منلو او د هغې د ستاینې او درناوي نوم دی.
مشال اډیو ته وګورئ، شاهین بنری تاسو د برداشت نړیوالې ورځې په مناسبت رپورټ وړاندې کوو.
دا مشال تر څنګه اوسه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپه گو.
اردونکو د خبر پختونخوا د نورو سیمو په څیر د نومبر په 13 نیټه په واڼه کې هم په زرګونه کسانو په سیمه کې د وسلولو د فعالیت پر ضد لاریون کړی وو. د سیاسي اتحاد لخوا جوړ شوي د لاریون ګډونوالو پر حکومت د خپلې عملداري د تامینولو غږ کړی وو. په شمالي او جنوبي وزستانونو کې ناقانونه تحریک طالبان پاکستان او د طالبانو د حافظ ګلبادر ډلې فعال دي. پښتنه دا ده چې د واڼه د وسلوالو تعلق له کومې ډلې نه دی. دا پښتنه زموږ همکار عبدالحی کاکړ له خبرجال د لور خان وزیر چې خپل هم د واڼه اوسیدونکي دی او تیرو شلو کلونو راهیسې هم پر دې موضوع کار کوي کړی ده. نو هغه ځواب کې وایي
طالبان په وزیرستان کې په مختلفو ډالو کې تقسیم دي. که وګوره د مسعود ایریا چې کومه جنوبي وزیرستان دی پاکه تحریک طالبان والا دی، په شمالي وزیرستان کې حافظ ګلبادر والا دی، او په وانه کې چې کوم وزیر ایریا ده په دې کې ملا نذیر ګروپ والا دی. خو په وانه کې چې کوم ملا نذیر ګروپ والا دی چې کله نذیر په یو ډرون اٹیک کې په 2013 کې د دې دنیا نه لاړو، بیا پانا وروسته چې کومه ده څلور ګروپونه جوړ شول په مختلف علاقې باندې تقسیم کړی سره، چې د برمیل علاقه چې کومه زمستک سایډ دی دغه شولا واڼه شول نور شول نو دا په څلور کمانډران شول ګروپ دی پر یو خو دا چې کوم ایریا ده دا په څلور کسان باندې تقسیم کړل. نو اوس یې د ټول چې دا کوم څلور ګروپونه دي دا ټول چې سره راغونډ کړي د ټول مشر ایوبي دی کنه پخوانی پوانه تا پیر عادل گیلانی چې هغه تقریبا یو لاس سوا کرنلا زمکا دا د کور هم دی یو سرکاري سکول هم پکې دی پریمری نور کمره ممری پکې دی. نو هغه ځای دوی قبضه کو نو په هغه ځای کې دوی وسو وخت لري کوي او د یو ځین د خپل سرګرمۍ ساتي.
دلاور خان وزیر صاحب تاسو خبره وکړه چې د تحریک طالبان پاکستان په خلاف باندې د پاکستان فوج عملیات کړی دی، په سواد کې چې کم طالبانو دا خلاف هم عملیات کړی دی، د حافظ وادر خلاف هم وخت نا وخت چاپی وی، خو د ډیر وخت نه داسې معلومات نشته چې دغه طالبان چې کوم د مولا نذیر ګروپ دی دغه خلاف د حکومت یا د فوج په سطح باندې یا د ملیشا یا د پولیسو په سطح څخه کاروای کړی وی داسې ولې نه؟
بالکل لکه وګوره په جنوبي وزیرستان کې چې کوم طالبان دی مولا نذیر ګروپ وړه د حکومت حامیان یا د حکومت اته په یو بل نامه کې امن کمیټه والا وی لکه پولیس نامه خاطه وانه بازار چې کوم امن صورتحال وو د وانه بازار کې په کوم د دکاندارانو نه ټیکس اخیستل شو هغه د مولانا نذیر د ګروپ څخه وو. نو چې کله پولیس راغی یا پی ټی ایم راغی، پی ټی ایم دا آواز راپورته کړ چې موږ طالبان دلته نه منو او دلته به د سرکار خپل ریټ قایمول غواړي. نو په نو وروسته چې کومه دا دغه لاس خراب شو بالکل د کوم د په وانه کې کوم مولانا نذیر ګروپ راځي د حکومت حامیان دي او د خلاف اپریشن هم نه شه حکومت دې تاسو وایم نه. او چې کله دوی په مانس کې یو مایدا وشولا 2007 مایدا ورته وایي اوس هم دی آیا دا وی چې 2007 باندې به عمل وکړو په وانه بازار کې به دوی دا حالات سنبال کو. نو هغه مایدې نه وروسته دوی په سرکار باندې حمله نه دي کړی او سرکار دوی خلاف څه کوي نه دا کړی.
سوال دا دی چې دغه مولا نذیر ګروپ چې کوم وسلوال دی کمانډران دی دا هم شکارا او جوت ګرځي په بازار کې کنه بس یو ډډې چوي دی او پټوزی پټوزی رانه نوځي؟
نه نه دا بالکل مشکارا ګرځي چې دوی ځای ته کم کیمپ دی اهم شکارا دی او د سکیورټی فورس چې کم غټه کیلا دا وانه وانه سکاوټس کیمپ هغه نه صرف په 2 کیلومتره کې آباد دی. په لوئر وزیرستان کې چې کم خارونه دی لکه وانه بازار شو، اعظم ورسک شو، شالام شو، توی خو لزر میلنه شو، انګوره ډا شو، شکای شو، دا چې کم علاقې دی ایریا دی په دا کې په ښکارا ګرځي را ګرځي څه داسې کیسه نشته چې کم د سکیورټی فورسز امنیتی والے ځواکونو چې پوسټونه دي ګټونه دي په دا باندې هم چې راځي د عام خلکو سره کینی په بازار کې پورټونو باندې عام خلکو سره ډوډۍ موټۍ خوري عام خلک راځي دوی راځي هغه مسله راځي. نو څه داسې خبره نشته چې دوی پټ ګرځي یا د چانه پټ کی.
نو دی کې بیا د لور خان وزیر صاحب دوی په 2005 کال کې دا معاهده کړې دا لاغه ورسته دوی بل خلکو زتا سو اسه چې ټکسونه به مخسر لخلکو سره وسناسه پاستیم کوي. نن یعنی په 2022 کال کې بیا د دې ضرورت ولې پیښ شو چې په زرګونو کسان د دې په ضد باندې بازار ته راوځي.
او که وګوره تا خلکو اصل کې لکه په واڼه کې د ډېر وخت نه د توري شیشې والا ګاډي ډېر زیات شوي دي، هغې نه ټارګېټ کلین کېږي. نو اوس عام خلک دا وایي چې دا خو نان سټیټ خلک دي او دا چې کومه دا سرکاري نه دي، دا به د خلکو سره به د دوی راویا څنګه وي، دا به انصاف څنګه کوي. نو اوس خو خلک ته یو آواز میلاو شو د پی ټی ایم په لاره باندې، لکه پی ټی ایم چې دا آواز راپورته کړ نو هغه اوس دا نه مانی. نو دا وایي چې په دې ته په نان سټیټ خلکو باندې امن امان راوال انصاف میلاوشی او خلک خپل روزگار روان شي، کاروبار نه خراب. نو خلکو ته مطالبه ده چې دلته پولیس راشي او پولیس بیا خلکو ته به انصاف ورکړي، خلکو ته انصاف میلاوشي، عدالت راشي او عدالت موجود وي، د هغې په رڼا کې به خلک ژوند تېروي.
اخیری پوښتنه دلاور خان وزیر صاحب کوم، چې دغه په زرګونو کسان بازار کې راوتل د طالبانو ضد په سیمه کې د امن لپاره، د دې لاغه وروسته څه اثر لیدل شوی دی؟ یعنی حکومت یا څه اقدام کړی یا خپل طالبان چې دی هغه ډډې ته شوی یو طرف ته شوی؟
بالکل ډېر زیات اثر دی په ټوله دنیا کې، دا آواز خوش شو. دلته په پاکستان کې لکه دا خبره کېدله چې دینه مخکې دوی دا فیصله کړې او چې دوی به راځي دلته به د امن حالات سنبلوي، خو چې کله دا په زرګونو خلک راووتل نو پنه وروسته دا حکومت هم دا کیسه پرې خودله چې دوی سره به د امن مذاکرات کوي او د وړو بازار امنیت بیا بیا دوی ته ورکړي. نو دا خبرې چې کومه ده د دغه مظاهرې سره ټولې په شا لاړې.
مشال لړیو ته غوږ سي دا دلاور خان وزیر خبریال چې په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو ډلو پر موضوع سره زموږ همکار عبدالحی کاکړ خبرې کړې وي.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
اوردونکو د شمالي وزیرستان د شمال اوسیدونکو وایي چې د بجلی د نشتوالي له وجې ورځنی ژوند له کړاوونو سره مخ دی. دوی ګیله کوي چې په 40 ساعتونو کې ورته یوازې 2 ساعته بجلی ورکول کیږي. هغه دا داوا هم کوي چې د وابلا چارواکي په دفتر کې نه بلکې په نور سیمو کې وي. خو د وابلا چارواکي بیا وایي چې دوی په پیښور کې د وابلا د دفتر له لارښوونو سره سم د شمالي وزیرستان خلکو ته بجلی ورکوي. په تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې
شمالی وزیرستان په ټولو سیمو کې هم بجلی وابډا په نمبر پرې دي چې درې یا څلور ساعته په نمبر هر سیمه ته په 24 ساعتونو کې پرې خودل کیږي. د میرام شاو میرعلي ګریډ سټیشنو چارواکي وایي چې د ټیسکو په خبر نه ورته شیډول ورکړل کیږي چې هم دومره بجلی هر سیمه ته پرې خودل شي. د شوا اوسیدونکو ملک محمد نور مشال ریډیو ته وویل چې ټول وزیرستان کې بجلی نه مومي، خوشا وکه خودم رانشتہ چې د ضرورت او به هم په پوره کړی.
پښو وکه نو غیستم کې یو غنټه یو چې ماته پر مشم کې یو غنټه وی خدا دا سوي چې دا کلا کلا ولټیج ډیر زیات کمی کنا غ ضرورت نه پیرا کیږي. پدا کې کمی شه سمسای خبره وکي په بډر زیات لوند تلې ته وره په سپیشل غاز نه لوند تلې دي هغه سمسای نشي پیرا کولای. او له هازه د امر باندې دا کوم مش دواله نه دي چې یو ته روزان دلای نه یو پوره دې پوره ملګری مې طرف لای نه د ټنډي ولا پابند شهر ډیر په سستی راو نه دو. له هازه د جی ایم نه د نارت وزیرستان او د جویسی سپتا مش دا خبره پښو باندې پر پټه بلی شکړی و خو څوک مال نه پکو داخل ډز یوت یوت ودار د ډز یوت تکلیف ته ورسې د پجماتینا کې بنستا ودات داخل مجبور د احتجاج تر وځي.
د شوه تحصیل یو بلوسیدون کې اسمت الله وای چې د بجلی لاینونه خراب دي. لاین مین یعنی عملا ډیوټي ته نه حاضریږي، کما خرابي چې جوړ شي نو خپلې سموي.
می د بجلی مسله د ډیر وخت نه په دغلان وخت خبرې دي راس په وکړ کړه چې مثال په 24 غنټه کې 2 غنټه بجلی وي ا داسه بجلی دوه چې مثال کلا کام وي کلا سرګي وي کنه به انتها تکلیف ته مش خالته چې څومره شذینا دي کیم خالتي د کور منه پسرینه باندې بري کیم یې شبه تحصیل لرمنو دي یکو نشته حاضر کیم داسه نوجوان کا سوندي بدر کا سونو اتلي دي ا د کوم نه فند وخري وبل داس ول سینا دي. نو دا د می د بجلی حال دی مې را باندې دا وسی د مسله حال شي نشو حال د مسله. نو په دا باندې اتلین کی تاریخ ته پرا می جوړه کیما کمیټې دوه لا گیا دوی نه صلاح دي می جو خپل احتجاج ها کی او مثال صرف ته شبه نه چې د وزیرستان رور دای دا میز بلاکوی مخ کې میز د زله هنګور اسامیز دا احتجاج یو میز وزیغه په احتجاج باندې مجبوری.
د شوه اوسیدونکو د غستونز په اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان وابډا محکمه یو چارواکی اسماعیل خان و پختل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې یوازې شونه په ټول وزیرستان کې بجلی په نمبر په مخصوص شیډول وشل شوه. او دا د پیښور ټیسکو نه ورته شی ډول ورکړل کیږي. په څلور ویشتو ساعتونو کې د درې نه تر څلورو ګینټو بجلی ورکولو اجازت دی، ځکه چې دغلته د لاندې ضلعو په شان د بجلی بیلونه هم خلک نه ورکوي. نوموړي وویل چې یوازې ولسی خلکو ته نه بلکې سرکاري دفترو ته هم د څلورو نه تر شپږو ګینټو بجلی پرېدي. بل په ډېرو سیمو کې د ده په وینا لاینونه اوورلوډ یعنی بجلی زیاته مصرف کیږي، نو ځکه یې ولټیج کم وي. خو د لاینونو سمولو کار په ډېرو سیمو کې شروع دی. که څه هم خلک د بجلی د کموالي شکایتونه کړي، خو وابډا او حکومت په وار وار ویلي چې پاکستان کې په ځنه ډیمونو کار روان دی چې راتلونکو څو کلونو کې سرته رسېدو سره به د بجلی د کموالي دغه ستونزه تر ډېره حده کمه شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اردن کو د پښتو جبې وتلې نابینا شاعر حاجی شفیق العالم زوریار د نومبر په شپاړسمه یعنی پرون د څلور شپېته کلونو وبخی د پښتو جبې وتلې نابینا شاعر حاجی شفیق العالم زوریار د نومبر پر شپاړسمه یعنی پرون د شپږ د څلور شپېتو کلونو په عمر کې مړ شو. نوموړی له تیرو دوو کلونو څخه د سالنډۍ په ناروغۍ اخته و. مزوریار پر شپاړسم نومبر په کوټه کې خاورو ته وسپارل شو چې یو شمېر شاعرانو او لیکوالانو یې په جنازه کې ګډون وکړ. نوموړي درې شعري ټولګي هغه چاپ شوي او له تیرو لسو کلونو راهیسې یې بیا شاعري نه ده چاپ شوي. په دې اړه نور له کوټې د مشال ریډیو خبریال سمد شبنم راکوي.
شپس و سبا ملاقات و نسو لیار سرا زر ملو بیجی امیشا لسر هنگار سرا گل مشکوی گوتی میده که لازغوی سولی چشتن چل دی پیدا کرو گل لخار سرا چه ده دو رخت و دولنبو و سوپدی دنیا کی چوک و ایساب کردی پا ماشر لمازوریار سرا ده دیشر چشتن اجی شپیکولا لمازوریار لدی نری چخا ده تلپاره و کوچه دی. نوموړی له تیرو دوو کلونو څخه د سالنډۍ په ناروغۍ اخته و او له تیرو څو میاشتو څخه د کوټې استوګن کور کې بستر پروت و. شفیق العالم مزوریار د 1958 میلادي کال د فروري پر دویمه د کندهار سپین بولدک د کدنی کسمان د سیمه کې زو کړی و چې بیا کورنۍ چمن ته راکډه سوې وه او پاتې ژوند یې هم دلته او په کوټه کې تیر کړ. پر ټولنیزو رسنیو یو شمیر شاعرانو او لیکوالانو د نوموړي پر مړینه غمراځي څرګنده کړې ده. د کوټ پوهنتون کې د ژبو او ادبیاتو څانګې مشر ډاکټر نصیب الله سیماب د مازوریار مړینه د پښتو ادب لپاره یو زیان بللی.
چې د ده نام البدل به شاید چې بیا راسي دا هغه وجوهات دي. موږ خو دلته ډېر سترګور شاعران لرو چې قلم ورسره دی، سترګې ورسره دی او احساس ورسره دی. مازوریار صاحب داسې شاعر و چې هغه سره سترګې نه وي ورسره، خو هغه سره د زړه سترګې ورسره وي چې له ده څخه کوم ځوانانو ګټه اخیستله چې په داسې حال کې چې سترګې نه لري بیا هم د پښتو دپاره کار کوي، خدمت کوي، لیکي او د ژوند عکاسي داسې کوي لکه یو روغ سړی چې په سترګو باندې ویني. نو زه ولې داسې نسوای کولی؟ دا هغه نقصان دی چې دا به کله هم پوره نه سي.
لیکوال او شاعر ډاکټر عبدالروف رفیقي مشال ریډیو ته د مازوریار د ژوند او ادبي خدمات په اړه وویل.
شفیق العالم مازوریار د ده یو شمیر ادبی خدمتونه و پرته له دې چې د یو باهمت انسانو د خپل ژوند، خپل روزګار، خپل نوکری باقاعده د یو نورمال انسان رنګه د خپل تقاعد ته پوری ماموریت وکړي او له هغه پس بیا د په اولسي چارو کې هم ډېر فعال تکړه کس و او د جانداري هم ډېرې ضروري کولې او داسې د ننګ او د سیالۍ ډګر همیشه د تود ساتلی و.
ځوان شاعر عادل اڅکزي مشال ریډیو ته وویل چې نوموړي په تاتمول شعري ټولګه کې ډېر سیمې ستورې خوندي کړي چې ادبپوهان هر وخت کار ځینې اخیستلی سي.
په تاتمول نومې شعري ټولګه کې لهجه سیمه ییزه ده، ډېر داسې لفظونه او ډېر داسې ټکي تاتمول په خپله
غیښ کې نغښتی دي چې هغه په آینده وختونو کې او په اوسني وخت کې هم خلک یا د ادب څېړونکي ډیر کار ځنه اخیستلی شي چې هغه د سیمه ییز غرني او کلیوال الفاظ په خپل غیښ کې لري چې د اوس دور نوو ځوانانو ته بنوي وي یا به اوریدل نه وي.
شفیق العالم مزوریار د شاعری پیل په شپږ کلنۍ کې کړی و چې درې شعري ټولګې تات مورس کاسه شونډې پاڼې زړه د کاڼې چاپ دي، خو له تیرو لسو کلونو شاعري یې ناچاپاته ده. نوموړی په درې کلنۍ کې د سترګو د دید څخه بې برخې شوی و، خو د ژوند تر وروستیو کلونو پورې تر لیر لیر ځایونو پورې هرې ادبي خپرونې ته ځان رساوئ.